قرار تو هم و در دل تنگم گله هاست. آه بی تو
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې څلور بجې دي. تاسو زموږه لازاده رادیو نوري زموږ د خبرونه ډیره برخه روغتیا ته ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړي شوی خطر غي وړاندې د دې سات خبرونه. لاګونډي او هیوادونو د افغان کډوالو د اخراج پر مهال داسې مېرمنې هم شته چې په لار کې له هیڅ ډول اسانتیا پرته ماشومان زیږوي. سابیراله دغه مېرمنې واده چې له ایران تر اخراج وروسته هرات ته نږدې سوې زیږولې دي. ایران او پاکستان له هم په پراخه کچه د افغانانو د ایستلو پروسې ته دوام ورکړی او تیر 2020 کال کې لږ تر لږه 15 میلیونه افغانان رایستلی دي. په دې منځ کې ګڼ زیانګالي، ناروغان، حامله مېرمنې او داسې ځوانان او ماشومان هم شته چې خپل پلارني هیواد افغانستان کې هیڅ نه دي لیدلی. څه باندې سل تنه افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشې افغانستان ته استول شوی دي. د خبره په کراچۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان جنرال قونسل کړی ده. د دې قونسلګرۍ په خبره 115 افغانان چې په کلاس ماشومان هم شامل وو د چمن سپین بولدک له لارې د دوشنبې په ورځ افغانستان ته انتقال شوي. دوی شاوخوا یو میاشت هلته بند وو. بندیان وو تر دې مخکې هم د رواني اونۍ په پیل کې لږ تر لږه 209 افغان بندیان د کراچۍ له زندانونو خوشې او بیرته افغانستان ته انتقال شوي وو. اکثره د افغان کډوال د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د پاکستاني پولیسو لخوا بندیان شوي دي. تر دې مخکې ګڼو افغان کډوالو چې د پاکستان په زندانونو کې پاتې شوي او د بشري حقونو فعالانو هلته د زندانیانو له ناسم وضعیت شکایت کړی دی. د قزاقستان پلازمین استانه نن د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا د څلورو هیوادونو د ځنګوړ استازو د دوی میغونډې کوربه ده. د قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان دغه ډیپلوماټان د افغانستان په اړه د تماس ډلې تر چتر لاندې سره راټول شوي او د بحث وړ مسایلې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت او دغه هیواد کې شته ننګونې دي. د تماس دغه ډله د ازبکستان په نوښت په 2015 کال کې رامنځته او د همدغه کال د اګست په 16 لومړنۍ ناسته په تاشکند کې وه. دغه هیوادونه که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو له طالبانو سره سیاسي او اقتصادي تعاملات لري. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له ایران سره د امریکا هوکړه کې د ایران د اټومي پروګرام په ختمولو ټینګار کړی. هغه چې پرون په بیت المقدس کې د امریکا يهودانو د ټولنې مشرانو ته وینا کوله، له ایران سره د امریکا د هوکړې لپاره درې شرطونه وړاندې کړل. دغه خبره لومړی باید د ایران اټومي بډای شوی یورانیم له دغه هیواد وایستل شي. دویم، دغه خبره د ایران د یورانیم د بډاینې وړتیا باید له منځه لاړ شي او هغه خپل دریم شرط د ایران د بالستیک مسایلو پروګرام یاد کړي. تمدا د اونۍ د امریکا او ایران استازي په جنوا کې بیا سره خبرو ته کینی. د خبرې د عمان په منځګړیتوب دایریږي. هغه منځګړی چې لومړی وار خبرې په دغه هیواد کې ترسره کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په روان نړیوال شلوریز جام کې متحده عرب اماراتو ته ماتې ورکړه. افغان لوبډله وتوانېده د 28 منډو هدف په شلورونو کې د 5 لوبغاړو په توان پوره کړي. په نننۍ لوبه کې لومړی افغانستان بالینګ وکړ او سیالي 28 منډې ورکړې. په توپه چونې کې د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې وکټې عصمت الله عمرزي واخیستې چې وتوانېد په څلور اورونو کې د اماراتو څلور لوبغاړي اوټ کړي. هغه همداراز وتوانېد په بیټینګ کې هم خوځ لیګو د بریا روستۍ شاټ یووه او په یوشتو بالونی چلوي چټکه منډي وکړي. اسمت الله عمرزی د لوبي خورا لوبغاړی ټاکل شوی. تر دې مخکې ابراهیم صدران 35 منډي کړې وي. په دې لوبه کې راشد خان د افغانستان د شلوریز لوبه کپټان وټوانی د 200 وکټو ریکارډ ثبت کړی. د راشد خان 15 شلوریز لوبه و چې په کې وټوانی خپل 200 وکټ ترلاسه کړی. دا په شلورونو لوبه کې یو نړیوال ریکارډ دی. په ټوله نړۍ کې د پروان نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان لومړنۍ بریا وه. افغان لوبډلې تر دې مخکې له نیوزیلند او جنوبي افریقا څخه ماتې خوړلې. تمه ده د افغانستان ټیم په دې ګروپي دور کې خپل وروستۍ لوبه له کاناډا سره وکړي.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
سلام سلامونه او درناوی می ومنه ز سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته خرغلاست وایم. تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوری. نننه پروگرام د ژمی له موسم سره تړلو روختیا ستونزو ته ځانګړې شوی دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، ژمی یوازې د واورو او یخنې موسم نه دی، بلکې دا هغه وخت چې انسان بدنی معافیت سیستم کمزوری کیږي او بیلا بیلی ناروغی زیاتیږي. د سړی اوال عمله همدارنګه ککړ چاپیریال، تنفسي انتاناتو او مناسب خوړو ته د نه لاسرسي له امله ډیر خلک له زکام، انفلونزا، ټوخي، سینو بغل، د پوستکي له وچوالي او حتی د زړه او شکر له جدي ستونزو سره مخ کیږي. دغه ستونزه بیا په ماشومانو، زړو کسانو او هغو کې چې مخکینی مزمن ناروغي ولري تر ټولو زیات لیدل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو راپور له مخې په افغانستان کې د ژمي له پیل سره د تنفسي ناروغیو پیښې زیاتې شوې دي او روغتیایي مرکزونه د موسمي ناروغیو له ډیر فشار سره مخ دي. دغه راپورونه ښیي چې سړې هوا، خوارځواکي، کافي تودوخې ته نه لاسرسی او د عامه پوهاوي کموالی د ناروغیو د خپرېدو مهم عوامل دي. په همدې دلیل اړینه ده چې خلک د ژمي په مهال وقایوي تدابیر جدي ونیسي، د بدن مناسبې او ګرمې جامې واغوندي، متوازن او مغذي ډوډۍ یا غذا وخوري، کافي اوبه وڅښي او لاسونه په منظم ډول ومینځي، او که د ناروغۍ لومړنۍ نښې پکې څرګندې شي سمدستي د روغتیایي مرکزو نږدې کلینیکو ته مراجعه وکړي. وقایه ته درملنې تل غوره ګڼل کیږي او د ځان ساتنه د هر فرد شخص او د هر کس شخصي او ټولنیز مسؤلیت دی. وروسته به په دې رابطه باندې له یو روغتیا پال او همدارنګه د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر نظیف شینواري سره خبرې وکړو. د هغه سپارښتنې به تاسو سره شریکې کړو چې د ژمي په مهال د ناروغیو په وخت باندې څه باید وشي او له ناروغیو مخکې کوم وقایوي تدابیر مهمه دي. په دغو ټولو مواردو به له هغوی سره مفصل بحث ولرو، خو په اول کې به سلطان محمد سرور ته غوږ شو چې د جنوري د میاشتې په اړه د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان په اړه باندې چې کوم رپورټ دی دغه مهم ټکي څېړلې دي او جزئیات یې له موږ سره شریکوي.
په افغانستان کې د نړیوال روغتیا سازمان څنګه د دغه هیواد بیړني حالات په حق خپل نوي میاشتنی راپور کې وایي چې په تیرې جنوري میاشت کې په دغه هیواد کې د ځینو ناروغیو د ابتلا په مواردو کې د پام وړ کمی ولیدل شو. د دغه سازمان موندنې ښیي چې جنوري میاشت کې نسبت دسمبر میاشتې ته د اوبیس، اسهال، ملاریا، دینګي، تبې او سینو بغل بیماریو کې له 3.5 سلنې تر 2.5 سلنې کموالی ولیدل شو. راپور زیاتوي چې دغه کموالی د اغیزناکو وقایوي اقداماتو یا د موسم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شوی دی. خو راپور دا هم وایي چې په همدې موده کې د کانګو ناروغي په مواردو کې زیاتوالی ولیدل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په جنوري میاشت کې 1,60,000 ناروغانو ته اساسي روغتیایي خدمات او د غراز زرګونو میندو او کوچنیانو ته مهم روغتیایي خدمات وړاندې شوي او زرګونه کسان واکسین شوي هم دي. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د خپلو خدماتو یادونه هم کوي او وایي چې د هیواد په بندرونو کې د 150 راستنیدونکو معاینه شوې او د مهمو ناروغیو لکه اوبیز، اسهال، کووید 19، شری او دینګي تبې څخه د پاسه 900 موارد ورده مخه تشخیص شوې دي. راپور کې راغلی دی چې په تیرې جنوري میاشت کې د اوبیز شدید اسهال د 5,299 حالاتو څخه خبر ورکړل شو چې دوه مرتبط وفیات درلودل. په داسې حال کې چې دسمبر میاشت کې د دغې ناروغي 1,999 موارد او 3 وفیات ریپورټ شوي وو. دغه راز په تیرې جنوري میاشت کې د سینه بغل څخه د پاسه 2,200 حالات ولیدل شول چې 395 مرتبط وفیات درلودل، خو تیره دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ څخه د پاسه 133,000 حالات او 325 وفیات ثبت شوي وو. راپور زیاتوي چې په تیرې جنوري میاشت کې د دینګي تبې د 102 مشکوکو حالاتو ریپورت ورکړل شو چې وفیات نه درلودل، خو په دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ 340 مشکوک حالات ثبت شوي وو چې هغو هم وفیات نه درلودل. د روغتیا د نړیوال سازمان ریپورت وایي چې په تیرې جنوري میاشت کې د ملاریا 580 موارد ریپورت شول چې دسمبر میاشت کې یې د ریپورت شویو مواردو شمیر 1,228 وو، او د 2015 کال د پیل راهیسې د ملاریا بیماری د مرتبطو وفیاتو ریپورت نه دی ورکړل شوی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د څنګه ریپورت زیاتوي چې په جنوري میاشت کې د کانګو ناروغي یو څلوېخت نوور چې هیڅ وفیات نه درلودل ریپورت شول چې د دسمبر میاشتې په پرتله لس اعشاریه اته سلنه زیاتوالی ښیي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
ما پښتنه ډاکټر صاحب نه ده شکر ناروغي چې د اکثره دی
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جبه خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دی.
زه جمعه دین امزایل پرانسین وسلم په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دوا ده
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروگرام ته غواګیست. بیا مو حمزه صفی الله ستانه ځای خره خلاصت وایم. لکه څنګه مو چې په ریپورت کې اوریدل د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د جنوري په میاشت کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو په ارتباط باندې خپل ارقام شریک کړي دي چې بیا هم د کال د نسبت نورو موسمونو په اندازه باندې په ژمي کې ناروغي زیات دي، خصوصا سینه او بغل، والګي، زکام او حتی د کووید ناروغي چې په وروستیو وختونو کې نورې باندې هم خلکو کې لیدل شوې دي. همدارنګه د توبرکلوز پیښې هم په افغانستان کې په وروستیو څو میاشتو کې لیدل شوې او زیاتوالی پکې راغلی دی. ورسره په افغانستان کې د موسمي زکام او والګي ناروغي او ویروسونه هم زیات دي چې ګڼ کلینیکونه او روغتیایي مرکزونه له فشار سره مخ کړي دي. په دغه ټولو مواردو باندې به د داخله ډاکټر محترم نظیف شینواری سره خبري وکړو. د مو پروګرام تر عمل مکړه ده ل د سره بحث لرو دا چې په ژمي کې ولی دغه ناروغي زیاتېږي، خصوصا هغه ناروغي چې د تنفسي سیستم سره تړلې دي، زکام، والګي او همدارنګه سینه او بغل، نمونیا، ټوخي. دغه ناروغي ولی زیاتېږي دوی ته خرغلاست ویم او نور به له دوا ورو.
سلامونه تاسو ته او تاسو ته طریقه ازادي رادیو ټولو همکارانو ته او اړیدونکو ته. د هوا په یخېدو سره یا د ژمي په راتګ سره عموما تنفسي امراض زیاتېږي او علت یې عموما د هوا یخواله دی او د هوا لوګي ده. عموما دلته په ښارونو کې بدبختي دا ده چې مطلب بعضې د کمپنې یا بعضې داسې دي چې هغه که د هوا ککړتیا کې ډېر رول لري دا غیر مخنیوي لپاره سندري شوی د هوا ککړتیا ډیر رول لري. د هوا یخواله دی نو د هوا په یخېدو سره عموما زیاتره میکروبونه چې هغه ویروسونه دي یا نورې بکتریاګانې دي دا غوی رشد او نمو صورت نیسي. کله چې په محیط کې دا غوی پیدایښت رامنځته شي بیا د مرزونو سبب کیږي چې په یخنۍ موسم کې دلته په اطفالو کې یا په غټانو کې سینه بغل زیاتېږي، د ستوني درد زیاتېږي، ناروغ ته تبه پیدا کیږي. عموما د هوا ککړتیا یا د هوا یخواله یا د موسم تغییر د بعضی امراضو په منځ تراتک کې رول لري چې هغه وایرسي امراض دي، بکتریایي امراض دي یا نور داسې سببونه دي چې د هغې د وجې نه مطلب د دې مرض منځ تراتک سبب کیږي. بیا چې کله په ټولنه کې یا کورنۍ کې یو څوک مریض شي او خصوصا دا تنفسي امراض چې هغه کې کرونا ده یا انفلوئنزا ده یا نور داسې بکتریاګانې دي یا وایرسونه دي چې هغه د دې مرض منځ تراتک سبب کیږي، بیا د یو شخص نه بل شخص ته ډېر په اسانۍ باندې انتقالیږي. د ټوخي په واسطه یا د پرنجي په واسطه یا یو څوک مصاب وي د هغې شخص نه بل شخص ډېر په اسانۍ باندې مصاب کېدلی شي. تر څو چې هغه احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیول شي نو دا بیا د انتشار او د پراخېدو سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، افغانستان کې معمول دا دي چې ترغو ناروغ ډېر له پښو نه لوي یا غره وختون ته نه وړي. تاسو د یو ډاکټر په صفت باندې څه ورته وایي کورنۍ ته چې په کوم حالت کې درملنه جدي ونیسي او درملنه پیل کړي یو ناروغ؟
زموږ توصیه خو همدا ده چې کوشش وشي چې یو چا ته ستونزه پیدا کیږي کم از کم د یو ډاکټر سره په مشوره وشي، د هغوی نه نظر واخیستل شي، کلینیکونه ته مراجعه وشي، ډاکټر ته مراجعه وشي که یو عادي ټوخی مو وشي او د یو ورځ نه د دوه ورځ نه دغه زیاتیږي وخت زیاتیږي. یعنی که یو عادي ټوخی وي او یو ورځ دوه ورځې وي او ناروغ مطلب کور کې ګرم مایات واخلي ته به نه وي ورسره. نو ښه خبره دا ده چې هغه بعضې احتیاطي تدابیر چې هغه ماسک استفاده ده یا د پرنجي په وخت کې د نورو خلکو په مخ کې پرنجی کول یا د نورو خلکو نه لږ ځان توالی دا وکړي. خو که چېرته په دې باندې پوهیږي چې ځان درد ورسره وي تبه وي ورسره ټوخی وي ستوني درد وي او د دې شدت د ورځې نه بلې پورې زیاتیږي ناروغ اشتیا د لاسه ورکوي نو کوشش باید وشي په ابتدا کې ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډاکتران بیا د دې په تشخیص کې او د دې په تداوي کې یا په مخنیوي کې ناروغ سره بیا خبرې اترې کوي چې هغه کوم ناروغي چې مطلب مونږ او تاسو مخکې یادولي وکړه چې انفلوئنزا ده یا کووید دی کورونا ناروغي چې تنفسي ناروغي ده یا نور بکتریاګانې وایرسونه دي چې د دې ناروغۍ سبب کیږي. که چېرته یو ډاکټر د هغې تاریخچه واخلي او په دې باندې پوه شي چې دا یا انفلوئنزا ده یا سبب وایرس دی یا بکتریا ده دا غیت مخنیوی لپاره بس توسيګانې چې ناروغ ته وکول شي تداوی په مورید کې ورته بازې د غدي چې خبرې دي چې ناروغ سره وکول شي چې څه کارونه باید دا وکړي دوا واخلي دوا په سن کې خوراک باید څنګه وکړي د کورنۍ نور غړي باید څنګه سره کاوه ساتي. یعنی د کورنۍ غړي دام یو مسولیت جوړیږي چې مطلب څو پوه شي چې زه یو ناروغي ولرم او دا ناروغي بل شخص ته زما د طریق انتقالېږي نو هغه کس باید ډېر محتاط اوسي ډېر احتیاط باید وکړي چې نور کسان په فامیل کې یا کورنۍ کې یا په چارو را کې چې دې سره زندگی کوي هغه باید دې نه مصاب نشي. نو ډاکټر ته په وخت باندې مراجعه هغه څه دي چې د ناروغي شدت نه مخنیوي کوي د ناروغي د انتشار نه مخنیوي کوي او د ناروغي په مورید ناروغ په دې باندې پوهیږي چې څه ډول ناروغي لري ماده زما ناروغي یا خطرناک ده قابل د تداوی ده او یا ده پیشرفتو کې بیا کوم مشکلات سره مواجه کیږي هغه دغه وارننګ ساينونه یا هغه څه چې ورته توصیه شي نو بیا امکان لري چې دای د مخنیوي لپاره یو څه وکړي.
په کابل کې خو بلا هوا ډیره سړه وی او رستر بلی دغه هوا سړیږي په دغه سیوالات کې چې اوس په بلډینګونو کې هم د بخارېګان چالان کړي یا مرکز ګرمیانې په کورونو کې بخارې چالانې او لا هم هغه معیاري سوانتو کې فکر کوم ډیر زیات نشي کاریدل یا به قیمت وي او ارزان به خو به توان به علت نه یعنی ارزانه لرګي او نور مواد چې استفاده کوي هغه هم کیفیت له لحاظ سم نه وي. دا څومره د هوا په کړېدو کې رول لري او بیا بل اخر د ناروغي په زیاتې دوه کې خصوصا د تنفسي ناروغي چې د اول غنر ککړتیا لامل کیږي
ډیر رول لري. یعنی موږ وایو دا اوسنی موسم کې چې یو خد یو طریقې یو طرف نه هوا یا خدا د بل طریقې الودګي د هوا یا ککړتیا د هوا دومره زیاته ده چې کابل ننګرهار او نور ولایتونو کې چې مطلب په نفوس په لحاظ باندې ډیر نفوس لري په دې ولایتونو کې د دې مرض اندازه سوچند زیاته ده نظر په اطرافو کې ځکه اطرافو کې هغه لږی هوا نشته ده یا هوا به یخ وي خو ناروغي به دومره ډیر نه وي شدت به دومره ډیر نه وي د مړینې کچه به پکې ډیره کم وي. خو په ولایتو کې چې هغه کابل دی یا ننګرهار دی یا نور هغه ولایتونه چې مطلب نفوس پکې زیات دی او هلته هغه څوک چې مطلب د خپلو کوټو بوتاکونو یا کوټو د ګرمو د لپاره بازي حتی پلاستیکونه سیزي په میری ډول مطلب هغه خپل وتاکونه خپل بلډینګونه نشي ګرمولي نو دا هغه ډیر کوشش کوي چې غیر معیاري وسایل چې هغه استفاده وکړي ترڅو خپل تعمیر یا خپل کوټه ګرم کړي خپل کور ګرم کړي خو محیط ډیر ککړ شي او دا غوې د طریقې بیا چې کله الودګي هوا زیات شي د دې مرض دغه زیاتیږي شدت زیاتیږي هغه ککړتیا خلک هم ډیر مصرف کوي. یعنی الودګي هوا چې دا هغه کسان چې ماشومان دي هغه کسان چې د سږو ناروغي مزمن ولري هغه د پاره داسې څه چې یو څوک مطلب سیګریټس کې یعنی حتی دومره د سینې د خرابېدو سبب کیږي هغه ته مطلب د مرض پیدا کېدو سبب کیږي کمرز ولري مرض شدت پیدا کوي او د بستر کېدو سبب کیږي او حتی بعض کسان چې مطلب د حساسیت زیات وي ممکن د مړینې سبب هم شي. نو د هوا د دې ډیر رول لري خصوصا په دې موسم کې چې یو طرف هوا یخ وي د بل طرف الودګي د هوا ډیر زیات وي نو دا د مرض په انتشار کې د مرض په شدت کې او د مړینې په کچه کې زیاتوالی منځته راوړي.
ډاکټر صاحب شینواره د تاسو روغتون ته کومه طبقه خلک ډیر راځي یعنی زیانګالي کوم کوم کسان دي د تاسو په نظر په عمري لحاظ باندې یا په نورو فاکتورونو چې تاسو یې لرئ؟
موږ په اوسنیو حالاتو کې چې موږ ته ناروغان مراجعه کوي زیاتره اطفال دي دا غوی یو دلیل دا دی چې عمرونه دا غوی کم دی، معافیتي سیستم دا غوی ضعیف دی، غوی د دې ناروغي سره هغه عمر مقاومت شي. یو کاهل شخص چې هغه سالم وي، نور امراضونه لري، ریسپکتورونه ونه لري، هغه د خپل د هر ډول یو عادي ناروغي سره مقابله کولی شي. اطفال ډیر زیات راځي د وخت کې زیاته مراجعه کوي، د بستر اندازې زیاته ده. بیا پتنګ دا غوی کې هغه کسان چې مطلب هغه د سږو مزمن امراض ولري، دا غوی اندازه ډیره زیاته ده. اوس وخت کې چې هغه ته مطلب سی او پی ډی، استما، او یا د سږو سرطان، او یا کسان چې کرونیکس بوکران دي په دوامدار ډول سیګریټس کې، هغه کسان چې مطلب سږي معوف دي، یا د پخوانه مطلب سږو ستونزه ولري، یا قلبي مشکل ولري، شکر ولري، عمر زیات وي، دغه کسان چې دي په اوسني وخت کې د دوی د بستر او د دوی د مراجعې ډیره زیاته ده نظر د نورو کسانو څخه.
مننه ډاکټر صاحب. تاسو مخکې د خبرو کې د کورونا یا د کووید مسله یاد کړل، لکه سم چې دغه د 2021 نه راپدې خوا د کورونا چې کله هغه اوج ختم شو، بیا کرا کرا هغه شوله، پسې ورکه شوله. اوس ویل کېږي چې بل ډول د دې راوتې د خصوصا کابل کې ځینې خلک په دې رابطه وایي. دا څه رقم مسله ده؟ څه علائم دي او په مریضانو کې آیا دا شته نشته که څنګه ده؟
او اوس کووید چې ده هغه شدت او دغه لمنځه تللی دی، خو لرو یا اوس هم داسې ناروغان مونږ ته مراجعه کوي که مونږ په هسپتال کې کار کوو یا په محیط کې کار کوو. داسې کسان راځي چې هغوی ته په هر ډول باندې ټوخی پیدا شوی وي، تبه پیدا شوی وي، او د سینې مشکل پیدا شوی وي. کله چې دوی دپاره مونږ د کووید هغه کوم کیس چې تشخیصیه دی هغه کووید آر جی ټی انټیجن ورته وایي یا پی سی آر ورته وایي. کله چې دا ورته کوو دا مثبت راځي. وخت چې ټیسټ مثبت شي، اراز علائم مثبت شي، بیا موږ دا کیس فائنډینګ هم دا چې دا به یو مثبت واقع ده. او دا وایرس ته وایرس سو ټایپ لري، دا چې په هغه وخت کې په پخوا وختونو کې چې مطلب په 1300 کال کې پیدا شوی و په منځني ختیځ کې، بیا هغې نه وروسته مطلب په 2019 کال کې په چاینا کې منځته راغله. دا وایرس هغې نه لږ تغییر کړی و. اوس شاید جینوټایپ د نظره مونږ داسې کم مطالعه نه لرو چې اوس یې ووایو چې دا کوم جینوټایپ دی، یعنی ټایپنګ یې تغییر کړی یا نه دی کړی. خو اوس هم د کووید ناروغان لرو د کرونا په وایرس باندې اخته کېږي، هغوی تنفسي اراض علائم پیدا کوي، خو شدت یې په هغه اندازه نه دی لکه پاندیمی په وخت کې چې اوبا رامنځته شوی وه، ټوله نړۍ نیولې وه، او مړینه یې ډېره زیاته وه، او هلته حتی شدت یې زیات و، او د مصاب کېدو اندازه هم ډېره زیاته وه. اوس ډېر کم خلک مصاب کېږي، او زیاتره هغه کسان مصاب کېږي چې هغوی د سږو امراض ولري، یا معافیتي سیستم د هغوی ضعیفه وي، چې هغوی کې د شکر ناروغان دي، یا د زړه تکلیف ولري، عمرونه یې ډېر زیات وي، او د سږو مزمن امراض ولري، دغه کسان پرې مصاب کېږي او د بستر کېدو سبب کېږي. نور ممکن په ټولنه کې هغومره امکانات نشته دی چې د هغه کسان چې ټول تنفسي امراض ولري د هغوی سکرینینګ وشي او د هغوی معاینات وشي چې دا کووید دی او کنه دی. د انفلوئنزا سره ډېر فرق نه کیږي. انفلوئنزا هم یو وایرسي دغه منځته راوړي، تنفسي مرض منځته راوړي. کووید هم همداسې یو وایرس دی، د دې په واسطه باندې سینه بغل او یا د سینې مشکل پیدا کیږي. نو دا فرق چې دی دا په معایناتو باندې کیږي، اراض علائم له نظره ډېر تفاوت نه لري. نو مونږ اوس په عام شکل داسې وایو چې اوس مونږ کووید لرو، کرونا لرو، لکه سره کوم چې انفلوئنزا د پخوانه راپاتې ده، اوس هم ټایپونه تغییر کوي، جینوټایپ تغییر کوي، او اوس هم په ټولنه کې شته. نو داسې په کووید باندې ممکن بعضې خلک مصاب شي، خو جینوټایپ له نظره دقیقه څېړنه لا تر اوسه په افغانستان کې نه ده شوې چې
مننه ډاکټر صاحب. اوس به یو لنډه دمه واخلو، کوم خوښوي بیا به بیرته پروګرام ته دوام ورکو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېر میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د
ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام ته غواګی است. په دغه پروگرام کې د ژمنۍ او موسمي ناروغیو د زیاتېدو په ارتباط باندې خبرې کوو. لا غېډلې په ماشومان او لوی عمر لرونکو کې نمونیا، سینه او بغال، زکام او نورې ګڼې تنفسي ناروغۍ راسره میلمه دی. ښاغلی ډاکټر صاحب نظیف شینواره، تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې دا پروگرام بیا هم تکرار سره واورئ، خو اوس ژوندۍ بڼه باندې خپرېږي. ډاکټر صاحب شینواره، د ماشومانو او همدارنګه د لوی عمر لرونکو یادونه وشوله، په ماشومانو کې د سینه او بغل مسله ډیره حاد ده چې اکثر د ماشومانو د مړینې لامل هم دا ده، او دا ډیر په بد وضعیت کې به وي ماشومان، ځکه چې سیستم یې ډیر کمزوری کوي. د سینه او بغل د مخنیوي لپاره باید څه څه وکړي کورنۍ، او څه شی مهمه دي مخکې له دې چې هغه وضعیت د ماشوم ډیر زیات خراب شي؟
عموما د ژمي په موسم کې کوشش کورنۍ باید دا وکړي چې اول خو خپل وطاکونه ډیر ګرم وساتي، ماشومان د یخې هوا څخه وساتي، چې بهر ته مطلب سهار وختي کې یا د شپې د خانه ماشومان بیرون ته ګرځي، هغوی یخ هوا وخي، هغوی ته زکام رسیږي، او مطلب په سینه بغل باندې اخته کیږي که چېرته پاملرنه ورته ونشي. د بلې خوانه باید ښه تغذیه وشي. عموما ماشومان چې د ژمي په موسم کې ښه تغذیه شي، د یخې هوا څخه وساتل شي. او بله ډیره مهمه خبره دا ده چې ماشومان مونږ په وخت سره واکسین کوو. واکسین هغه څه دی چې زیاتره وخت د ډیرو مرضونو د مخنیوي سبب کیږي، لکه شر خپله داسې یو مرض دی چې مطلب هغه د غیر وجنه ناروغ ته سینه بغل پیدا کیږي، یا داسې نور بکتریاګانې دي چې هغه کې نیموکوکل دی، یا نور وایرسونو د مخنیوي لپاره مطلب مونږ واکسین لرو. که چېرته ماشومان په وخت سره خپل تسمقات په بیس باندې واکسین شي، د یخې هوا څخه وساتل شي، ښه خوراک او ښه تغذیه ورکول شي، دا به هغه څه وي چې د دې مرض د مخنیوي لپاره او د دې مرض د بچکیدو لپاره به یو لاره دا وي. بل دا که چیرته یو ماشوم مریضیږي، هغه په وخت سره ډاکټر ته باید ورسول شي تر څو پورې شدت پیدا نه کړي، ځکه که چیرته په ابتدایي حالاتو کې یو ماشوم تداوي شي، هغه یو عادي زکام وي او یا یو عادي سینه بغل وي چې هغه په کور کې تداوي کیږي، د بستر ته ضرورت پیدا نه کړي، کله چې ډېر په ناوخته مراجعه وشي، ناروغ ښه شدید حالت ته ورسول شي، بیا په هغه وخت کې ناروغ چې مطلب په اسپیټال کې بستر کېږي یا ډاکټر ورته دوا توصیه کوي، هغه تر څو پورې تطبیق کېږي، نو ممکن ډېر داسې وي چې ډېر داسې مریضان او یا ماشومان موږ د لاسه ورکو. هغه ځکه چې دا په وخیم حالت کې مراجعه کوي، یا په ابتدایي حالاتو کې ډاکټر په واسطه باندې نه تشخیص ښودل کېږي نه تداوي کېږي، او زمونږ په ټولنه کې په افغانستان کې یو بدبختي دا ده، په اطرافو کې مونږ په کافي اندازې سره ریمډي ډاکټران یا هغه ډاکټران چې مطلب هغه ډاکټر وي ډېر کم لرو. زیاتره په کم سطح باندې هغه څوک چې دوای نوم زده کړی وي، او یا بل مسلک چې مطلب هغه نرسینګ وي یا لیب وي په هغه کې کار کړی وي، هغوی د ډاکټر په سپتال ته پاترابو کې ناست دي، هغه د دوا په تطبیق او د مرض په تشخیص باندې کې ستونزه وي، نو هغوی بیا داسې مشکل سره مواجه کیږي چې ناروغ بیا په وخت سره مراجعه ونه کړي، نو ممکن داسې حالت سره مواجه شي چې ناروغ یا وخیم حالت ته لاړ شي او یا خپل ژوند له لاسه ورکړي.
بله ډاکټر صاحب، مننه کوم. د واکسینو یادونه وکړه، لته سو په د ژمي نه څومره وخت مخکې مهمه ده چې دغه سی واکسینونه وشي؟ د ماشومان یادونه تاسو وکړه، ما د لویانو لپاره څومره مهمه ده چې د فلو یا د زکام غزيني واکسینونه چې دی هغه واخلي د ژمي د موسم نه مخکې؟
په غټانو کې موږ عموما واکسینونه لرو، هغه کسان چې ریسک فاکتورونه ولري یا د سږو مزمن امراض ولري، هغه د لپاره نیموکوکل په نامه بکتریا د په محیط کې ډیره زیاته او دغه سینا کیږي، دوی لپاره کدا واکسین وشي د ژمي د راتګ نه مخکې په کال هغه یو خپل چارت لري، هغه په نظر په ایج باندې او نظر په دوزو باندې فرق لري. همداسې انفلوئنزا واکسین دي چې په کال کې یو دوز یا دوه دوز توصیه کیږي نظر په دغه ضرورت باندې. نو موږ واکسینونه لرو کاهلانو لپاره، بهتره ده هغه څوک چې ریسک فاکتور ولري چې هغه کې مطلب سی او پی ډي یا استما یا مطلب د سږو مزمن امراض ولري، نو هغه که چیرته دا واکسینونه په وخت سره وکړي، نو د مرض د مصاب کېدو نه د دوی مخنیوي کیږي، او د بستر کېدو نه دوی بچ کیږي، او حتی هغه څه چې مطلب د بستر کېدو نه مست راځي چې یا به ناروغ کیږي یا به شدت ته ځي او یا به خپل ژوند له لاسه ورکوي، نو د اطفالو لپاره خپل تسمقات موجود وي چې هغه څنګه کیږي، هغه ته واکسین شروع کیږي تر 15 کلنۍ پورې. ار مرض لپاره جدا جدا واکسین دی، په خپل عمر سره په خپل وخت سره توصیه کیږي چې هغه هغه کارت ورته جوړ کړي او هغه تعقیب کړي چې ار عمر کې کوم کوم واکسین کیږي، هغه کارت کې ورته واضح لیکلي وي. ان په خپل تسمقات باندې واکسین شي، غټان چې ریسک فاکتور ولري د ډاکټر په مشوره باندې، هغه څوک چې د سږو مزمن امراض ولري یا شکر ولري یا د زړه تکلیف ولري. که دویم دا بعضې واکسینونه چې د سینه بغل نه مخنیوی کېږي یا نور واکسینونه چې نظر په ضرورت باندې وي په هغه ټولنه کې چې مطلب زیات ورته ضرورت پیدا کېږي لکه تیتانوس واکسین شو یا نور واکسین شو، نو دا بیا د ډاکټر په مشوره توصیه شي، نو ډېره به ښه وي او واکسینونه په افغانستان کې پیدا کېږي او په ټولو ځایونو کې مطلب ښارونو کې یو څوک لاسرسی ولري واکسینونه شته دی او که تطبیق شي دا به بهتره وي.
حفظ الصحه په خاطر باندې تاسو که لطفا ووایئ چې څومره مهمه ده په دغه شرایطو کې، یو خدا چې هوا ډیره یخه ده، بل حفظ الصحه څنګه رعایتېدای شي؟ ځینې خلک به مثلا د تنبلي له لاسه ځینې مسایل رعایت نه کوي په دې ژمي کې، مثلا ممکن د ځان وینځلو یا د لاسونو د پښو مینځلو باندې سخته تمام شي په دې یخه هوا کې. دغه مسله څومره خطر د ناروغیو زیاتوي، خصوصا د هغه ناروغیو چې په یوې کورنۍ کې نورو ته انتقالېدای شي یا ساري؟
ساری امراض چې دی هغه ډېر زیات دی په ټولنه کې موجود دی، خصوصا زموږ په ټولنه کې. مونږ د حفظ الصحه مورد کې خبرې کوو، عموما دا وایو چې یو څوک مطلب ډوډۍ خوري، عام د ډوډۍ نه مخکې باید لاسونه پرېمینځي، ډوډۍ نه وروسته یا تشناب